یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غوی یا سور 15 د اپریل 15مه د روژې مبارک میاشتې 14مه پیل له خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کړي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري شول کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پایل کړي ډیر لږ پرمختګونه کړي دي دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړي لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولې په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي د بریتانیا دفاع وزارت وی د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوي اغیزمنې کړي دي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدل سي که څه هم د دایښ خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلی خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې او چاودنه او مکتب کې ماینو غورځول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتې د کمزوري علامه
په ورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي دا عبدالروف په نوم هغه ماشوم چې د انسان تښتوونکو خوشې سوی وایي چې دی د پیسو د ورکړې په بدل کې خوشې سوی
زه په دې مبارکه میاشت کې خوشې شوم خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشې نه کړم
د معلولو کسانو پر ستونزو هم په دې خپرونې کې راپور خپروو په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخابات هم تعقیبوو چې ایمانویل ماکرون یو وار بیا ګټونکی اعلان سوی دی د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو که څه هم د دایښ خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسولیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تېرې پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د دایښ ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل کندز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسولیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه زی دایش مات سوی او زو لپخو غرزیده لیخو پا مسجد که او چاودنه پا مکتب که ماین غرزول او داغه پا گلدان که بام که خودل دا پخپل دی ماتی و دی کمزوری علامه ده داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
ښاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلي دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څنګه والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامنې پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. د پوځي چارو شنونکی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې داعش نه بلکې بیلابیلې نورې ډلې هم ښکېلې دي.
وروستي بد امنی د مخکینۍ بد امنیو سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالبو، داعش، لشکر طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایمی و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې سمنه دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمېر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبان وایي چې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې داعش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درسته ده، ډیر عالی ده چې دمنځ تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګ به پاکستان د طالبانو له طرفه دستر منځ کیږي د تشویش وړ دي. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یا کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا فعالیت مجاهد صاحب خبرې ردوي.
بل رادمنش صاحب، که یو څه ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی یې دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان دي چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنی راکوي چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاری کنداګ رامنځته کړی دی، او دا انتحاری کنداګ د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې چې یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده چې دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې چې اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداګ دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه، باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو چې اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي چې واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي چې دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه، دا مسایل له ورایه ښکاري چې په افغانستان کې هم تروریستي ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و، چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتوونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوې ویډیو کې ادعا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو بدل کې خوشې کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتوونکو په بند کې وو، په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتوونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وې ورکړي، نو انسان تښتوونکو دای نه خوشي کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتوونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشي کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشي نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف یې د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشي کړی، خو د ده پلار محمد نبی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې ده د خپل زوی د را خوشي کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي، نه پوهېږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوي. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتوونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتوونکو په دې موده کې د ده زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنځیرونو له امله هغه اوس هم پلار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت یې ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤول وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی مې ډیر کمزورې شوی، ځینې بې ځایه حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنو غږ کوي چې پخې مې خوږیږي، کاکا پخې مې متړی او کاکا ما مو وهل. همدا چې ژوندی دی دا موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړوند غیر مسؤول وسلوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوارلس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتوانېدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم را خوشي کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د عبدالروف را خوشي کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشي کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمه اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د تیز باد له امله نه هدانې لمریزینداري ماتې سوي دي.
بعد سلوج کاپ سلوج چیو مکاتر این داره ول تو مرسله این داره و چه کارت سر جلا و سر تواتا تواتا مشا چرد مش و نورم دا خالق چیجی همور پر داله منی و تو گورو دا کشتا خواهتا زو تیسی دا کسرو این داری چه کارتونه و غرزوولی جی جی وزی تنکرانی پا کریا کشترشنه کشترنه جی یعنی و چیجی دا و چه دو پالات کی جی
د دغه ولایت د مهرآباد د سیمې یو بل اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دوی په سیمه کې هم تیزو بادونو او توپانونو خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي.
ویل د خلکو چوکاټونه یې ورمت کړي، د خلکو دوکانو څخه یې چادران غورځولي دي، ډېر تاوانونه یې رسولي دي، د خلکو د کوټو د کلکینانو هیندارې ورمتې کړي دي. په خدا کول د سهار ماښام د ول په تېره بیا دا اختر شیان دي، ول په خدا کول پر دنیا پیسې وسه رسېږي.
پر اروزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د تېرې شپې د تیزو بادونو او توپانونو له امله خلکو ته د اوښتې زیانونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لندو تپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا اتا
سلور وشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریدالیسن. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي. ایمانویل ماکرون بیګا د ولسمشرۍ ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس، فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باید شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. ماکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان پنځه کاله به د تیرو پنځو کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره پنځو کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل ماکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدراعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې ماکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یوه پیاوړې اروپایي ټولنه یوې پیاوړې فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي میرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 30% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوي او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي. د دې وزارت مطبوعاتي برخه ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دا پریکړه پرون د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د استازو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه. په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسؤلانو ته به مکتوب لیږي چې بهر ته د څارویو د لیږد مخه ونیسي. په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې فارمونه، څړځایونه، د اوبو څاوې او د څارویو د حلالولو ځایونه دې په ولایتونو کې ورته برابر کړي. له دې مخکې ځینې راپورونه وو چې د افغانستان څاروي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته قاچاق کیږي. دا ګول سیخ او د اوسپنې د واردونکو ټولنې غړي د خپلو ستونزو د حل غوښتونکي شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي دا ګول سیخ او اوسپنې د واردونکو ټولنې غړو د دې خونې له مسؤلانو سره په ناسته کې د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلی دی د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پانه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اته ویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یولس افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او دوه نوي پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او دېرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته اویا افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه د برخې د موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید همدغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دی راپورټ کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي پخوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زمان دهنه داده چه چیره می حق را نکرل شی نو سنگه با اخپل جوان پا مخبوزو. ما به هر کال دوش بیت زر افغانه ده معلولیت حق امتیاز اخیسته او لهم اغا اندازه پیسو سره بمو اخپل جوان کاو. خوست که ده پیسی را نکرل شی نو زمان ستونزی با دیری شی.
ده کنر اوسیدونکه سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې عمله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي.
پدوان سر وای نه بینه ما نظر میکار نه کوي د کور سرپرستم په خپل باندې اوس سمې مراد راغلی وته مشکي زمنګ د ماشاده پته نه لګي موږ د غټو مشکلات سره مخ یستو.
وسلوالی نخته او د ماينونو چاودنې په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میشتنی حق په توګه ترلاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو، خو له هڅو سره سره یې موږ ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه یو میلیون معلولین شته. یاد وزارت ویلي وو چې درې سوه اتیا زره معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو لپلوه خود کفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګران سره هغه اصلاح شوی تخمونه او نور مرستې وشوي نو زموږ د بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بستهبندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوز اوسیدونکی.
او منګا غواړو دی دولت نه چې منګا ته زمينه برابر کړي منګ دې کانونو ته تخمونه اصلاح شي د دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات زمونږ سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دي هرې نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنی خپل لومړنی برېښنایی یا الکترونیک موټر بازار ته راوست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایی موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هر کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنی بشپړ الکتریک یا برېښنایی موټر جوړ کړ. دا موټر آرزاید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي، ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آرزاید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښې وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آرزاید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعته ده او دوه انجینونه 150 او 70 کیلو واټه دي. تمکیږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافی وي. راتلونکی د الکتریک موټرو ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي، د تیلو مصرف هم نه لري.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریخي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي، د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وښيي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي، یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته، باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د کناو علاقه نه یو راځي کنه ولې دا طالبان عالمي پیغام تاسو ته دی. طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ له آزادۍ نیسه چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډیر خوشاله یو چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. موږ یوازې یو هیله په دې دنیا باندې ده، هغه د بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دته افغانستان کې حکم وګینو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ومنئ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما دغه د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی، نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام و احترام.
ازادي راډیو
ټولو همکاران ته سلامونه وایم. زما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجه کې په ولسوالۍ کې خدې ودرېږي. زموږ خدې ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ دغه کې ولاړې دي. زموږ انټرنیټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدې هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. سمیم عرب زایم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدۍ حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی دی. زه چې یم کابل پوهنتون ته ننګرهار څخه راځم. زه چې راتلم پوه شي زموږ کور کې یو روپۍ هم نه وه. ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤلونو ورسیږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه هم دومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوریاس نوري مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابله ګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابله ګۍ په برخه کې وروزل سوې. د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابله ګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولي. لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی، موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی. هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځویشت دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلید خبرې کوو. پرون د یکشنبه پر ورځ په اسلام قلعه بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام قلعه دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ کدا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړې دي چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب، پخوا تر دې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غځولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سختې خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرۍ پیښې شوې، خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیې په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلید یې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلوو چې د طالبانو نظام اوسمهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیز لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګه سیاسي ستونزې چالش بل د سیاسي د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکی دی، د مقامات جبهې وریدونه زیات شوي دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بله ډله ده او داسې نور ډېرې د امنیتي پیښې چې مسؤلیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورس تر بلې، او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوي او د طالبانو ظرفیت نه هم داسې ښکاري چې دوی دپاره به دا مشکله سي چې په دغه اوسني ظرفیت باندې چې دوی چریکي عملیات او تجربه لري او د دې شیانو د مهارولو باندې دي وتوانېږي.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اورېدلی، مهرباني وکړئ.
مهرباني وبخښئ، زه وروسته واصل شوم.
زما سوال دا و چې د طالبانو نظام، تاسو ستړي مشي، د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه مېلمانه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبد مرغه په افغانستان د تیر ناورینو نه چې د نیمې پیړۍ حاکم دی، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه آبادو ننګوي، کاغه اقتصادي چیلنجونه دي او ګواښونه، کاغه امنیتي دي، کاغه سیاسي او ډیپلوماتیک دي، کاغه نړیوالې اړیکې او سوداګري ده، او که د خلکو ټولنیز ژوند دی. خلک په ګنبودیز فقر، بیچارګۍ او ستونزو کې راګیر دي او دغه ساتل کیږي، او دا له بده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیلوی لواجی، د یو شمیر هغو د ظلم او ستم لواجی، د یو شمیر هغو د کفایت او درایت د نشتون یا کمښت لواجی، چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لا توګریوان دي.
بخښنه غواړم
جنو چارواکو،
منصور صاحب مونږ پر کورنۍ او مسایلو او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح هو، افغانستان د گاونډیانو له خوا له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته دا دقیق ځواب راکړه او نه ننګیال صاحب، تاسو پر کورنۍ مسایلو خبرې کوئ.
خیر، ما د گاونډیانو ما وانورې د فکر کوم پښتنه کې دا نه وو،
ما ویل چې د شمال، شمال ختیځ، لویدیز او د شاوخوانه کوم ننګونې افغانستان ته متوجه دي، خو تاسو مهرباني خپل ځواب لسره وکړئ، ځواب ورکړئ.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، د هغوی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلي او ښارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت رسول میلیونونه هغه مهاجر شو ستروسه مهاجر دی مسافر دی په پردو هیوادونو کې دغه چې د پاکستان طرف لاس وهنه چې تروسه جریان لري د دوی د اروپا کډالو روزنه هلته کمپونه دلته استخباراتي لاس وهنه د دوی خپل فزیکی حضور په مختلفو نمونو د ګروپونو روزنه او رالیګل چې دا اوس هم جریان لري خبريګو هغه د لټپل او والو لوی قومندانان چې په خوا دلته د جمهوریت په وخت کې وسال ته دی هغه هم روزنه ورکي همي تجهیزوي دغه سي ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه
مننه منصور صاحب ننګیال صاحب لته سنب بیا د پښتنه زما ترکم
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو گاونډیان فکر کوي افغانستان تهدید دوی ته متوجه دي د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا دی چې محاسبه غلطه و د طالبانو په اړه باندې فکر کوي چې ګویا د منځنۍ اسیا هیوادونو په شمول د روسیې چین او ایران په شمول داسې فکر کوي چې ګویا طالبانو په حاکمی دوه به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړی سي د داعش په مارولو کې خو تاسو ګورئ هغه سې ونه شوله د داعش تهدید ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې د دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی بنا دوی په افغانستان کې د خپلې مداخلې دپاره په فکر کې دي چې څنګه کولی سي د ډلو ټپلو په حمایه کولو سره په افغانستان کې خپلې ټیم خوندې کې د تهدیداتو مخنیوي هم وکړي سي کټ مټ وضعیت د پاکستان هم دی پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پی لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپل مداخلې د توجیه لپاره بمبار کوي په افغانستان کې تاسو ګورئ او نومبر کې ټول
وي مننه
تشویش پیلند طالبانو د رژیم څخه د گاونډیانو ډیر دی نسبتا دې ته چې افغانستان د گاونډیانو څخه ولري
مننه تاسو دې برعکس خبره کوي یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب یادونه وکړه دوی ادعا لري چې له ستونزو سره مخامخ دي له گاونډیو هیوادونو سره او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه نو سوال دا دی چې کومې ننګونې د افغانستان لپاره حیاتی دي یعنی د ګاونډیو هیوادونو لخوا کومې ننګونې د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولی شي
یادونه وکړه ګورئ د طالبانو رژیم داسې یو نامشروع رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسني وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم وه پخوا هم د چانه پټ نه و خپل د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده د طالبانو واک ته رسیدل د عمل ښیي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی اشغال یې کړی عملاً
ننګیال صاحب تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته خطر متوجه کړی او د ایران لخوا هم همداسې
نه 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 خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه یې وکړل د افغانستان نظام یې ختم کړ خراب یې کړ د افغانستان بنسټونه یې ونړول د افغانستان ولسی جمهوري نظام یې ختم کړ هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي شل کال هغه تهدید متوجه کړ خطر متوجه کړ اوس په افغانستان حاکم شو
موږ په اوس حال کې اوس محل باندې خبرې کوو اوس محل باندې خبرې وکړو د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت تاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی
زه فکر نه کوم د طالبانو رژیم د سیاو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د گاونډیانو سره برخورد وکړي سي بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخلې د پاکستان سره د سره د خدغه تهدید خبره نسی کولای البته دا غو خلکو د خپل تشویشونو دغه لپاره د هغه پرسنل کې چې څوای هغه د خپل مداخله د توجیه کولو لپاره وایي هغه موبایل د منځنۍ اسیا هیوادونو ته شوش البته په ځای کې د لسی چې ګډوډي زیات وي د داعش د حاکمیت د داعش نفوذ پراخیدل سی او خلکو ته تعقیب جوړیدل سی هغه خو هم بیا د دوی په دې د باس په جریان کې مو وایي دا غوي د غلطو پالیسیو نتیجه وځي د سولې په پروسه کې د طالبانو غونډې او درګره ډله حمایت کړه او هغه په افغانستان حاکم کړه نه هغه گاونډیان چې دی البته د منځنۍ اسیا روسي او چین خبره کوم دوی هغه قیمت ادا کوي چې په ناسم ځای کې پانګونه
وکړي
په ترګره ډله باندې بل ترګره ډله شي غفیدلای.
مننه منصور صاحب. لدی هیوادونو نه داسې خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت لګواک سره مخامخ شي یا راتلونکي اوږدمهالي تهدید سره مخامخ شي؟
کچېری د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نکړي، را میدان ته نشي او د خپل دین هیواد او ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي، نه یوازې پاکستان بلکې ټول ګاونډي هیوادونه او یا هغه نور بهرني هیوادونه که امریکا ده او که بریتانیا او که نور، دوی به د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو، د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تالاتری کولو یا د دې نه د استفادې کولو لپاره دلته لاس وهنې کوي.
منصور صاحب،
تاریخ په اوږدو کې چې
منصور صاحب طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي؟
لبا د مرګ تر اوسه نه دوی د سیاسي جریانو سره داسې جدي او تنګا تنګي اړیکې یا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي د دوی، نه هم د ولسي ټولنیزو او مدني جریانونو سره، نه هم د فرهنګي جریانونو سره. دوی کېدای شي دا ووایي چې حکومت نوی دی، هر څه به سم شي، ورو ورو سمیږي، دا هغه مګر دا په دې نه شي توجه کېدی. افغانستان د یو زخمي هیواد، د یو ډالل شوي هیواد په توګه، د یو ټوټه ټوټه هیواد په توګه، او ولس یې دغسې ټوټه ولس په توګه پروت دی. دا کوشیر کول غواړي، دا نږدې کول غواړي، د دوی زخمونه او ټپونه التیام غواړي، پټۍ غواړي، مرهم غواړي، دردونه یې درمل غواړي. دا په یو کس، په یو ګروپ، په یو ډله، په یو یوازې په
حکومت که د طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکوي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته، نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمني د لدې هیوادونو سره، نه د ولس او نه د هیواد.
امداد چې ولسونه هم کله، نه یوازې طالبان بلکې په تیرو کې چې کله هم حکومتونو له ولس نه ځانونه تجرید کړي، فاصله نیولي او ځانونه غیر مسؤول واجب الاحترام ګڼلي، ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپرېښي دي، ورته ویلي چې بس بیا هم کار خپل دی، که هغه د بهرنیو سره وي، چې ګټو کې، په مزایاو کې، په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي، ولس فقیر کېږي، ولس تباه کېږي، ولس بربادېږي، ولس بمباریږي، ولس هم بیا ستاسې د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري. تاسې ولیدو دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار، د عزت او 5000 کلن تاریخ د دعوو خلاف لاړه، د ایسوپي تړونو نه، د بارډر مینجمنټ تړونو نه، داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک پیژني نه، د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونو نه، حتی پاکستاني امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکاناتو او شرایطو ورته برابر کړل.
دا ادعاوې دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو. زه غواړم یوې بلې موضوع ته ورشم. ننګیال صاحب، لومړی له تاسو پوښتم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله افغانستان له څلورو لسیزو نه زیات وخت کېږي، خو افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوری شوی. طالب مشران د زور خبرې کوي، د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده؟
زه فکر کوم کاذب غرور دی، کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دي. په د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته په افغانستان کې تاسې ګورئ د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل. دا یو ډراماتیک ډېر څه دا هغه څه و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډېر لوړ و چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي. دا چې سیاسي رهبرۍ او د رهبرۍ ناسم تصامیم و د دنیا یو لویه دسیسه په کار واچول سو، د افغانستان خلک د سولې په پروسې کې وغولول سول. داسې یو پروسه یو دام کې خودل سو د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی شو، د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. دغه دسیسې په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو نوی کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیر دي یا دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسې ګورئ په 2001 کال کې همدغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې د ټولو امیر المؤمنین سره ټول حکومت یې عملا 100% حکومت وتښتیدل افغانستان او وزیرستان او کوټې ته پناه وړه. افغانستان کې دوی سیوری پاتې نه سو. په دغسې فرار یې وکړ د افغانستان د جګړې په مقابله کې. یعنی هماغه طالبان چې یو وری د شکست تجربه لیدلې ده او 40 کاله کې دوی په دې ونه توانېدل چې حتی یو ولایت دې ونیول سي، مګر هم د سولې په پروسه کې دې ونیو. د جګړې په نتیجه کې نه ده نیولې، هغه د په خلاف باندې 40 کاله جګړه وسوه په افغانستان کې، د افغانستان خلکو قرباني ورکړه. همدا اوس هم تاسو ګورئ، تاسو خواله رسنۍ واخلئ، تاسو نورې رسنۍ واخلئ، د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه غفوق لاده زیات. البته ځینې خلک مجبورې لري افغانستان کې کوسیږي، ابو د طالبانو د لپاره مجبور دي د تملق ديني الفاظ وکاري. دوی طالبان خیات کی ممکن ده ډېری بدی زقافیا جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي، خو حقیقت دغه څه نه دی. افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه شی دی. حقیقت دا دی چې طالبانی رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې.
مننه ننګیال صاحب په دې پروګرام کې. مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو. ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان د گاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې ګنې گاونډي هیوادونه په تیره ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري، افغانستان داسې د نفوذ کړی په گاونډیو هیوادونو کې لري؟
بلی، البته افغانستان نه، خو گاونډیان په افغانستان کې لري ټول رژیم. د
نزه برعکس پوښتنه کوم ننګیال صاحب، چې مثلا ټي ټي پي، مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک، د طالبانو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکی دی که د قوت نښه ده د پاکستان پر وړاندې؟
زه فکر کوم ټي ټي پي په افغانستان کې موجودیت نه درلودل. لومړي سره په افغانستان کې دوی موجود نه وو، په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو لپاره ځای نه وو، او دا یوازې ادعا وه پروپاګندو د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه، ترسو دنیا ته، ترسو خپلو خلکو ته په افغانستان.
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي؟
زه اوس هم باور لرم ټي ټي پي په افغانستان کې موجودیت نه لري، بلکې د پاکستان خپل پوځ عملا نشته دی. البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي. ټي ټي پي یو ډرامه ده. دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلومو بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه کړي. عملا دا یو پاکستانی ډرامه وه، پاکستان لیکلې وه، خپل مخ ته وړي، او دا په افغانستان کې د ټي پي موجودیت دا کاملا نویداد او ناسمه ده. تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې دا په کومه سیمه
که ستاسو په نظر ټي ټي پي یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته، په پاکستان کې شته د دوی وسلوال؟ که تاسو وایئ چې دا هم ډرامه ده،
پاکستان کې دا د دوی خپل جوړ شوی ډلې دي، دا د دوی رامنځته شوی ترګری ډلې. تاسو په دغه سیمه کې چې ګورئ د دوه سرچینه وروسته کې پاکستان دی، ای سای دی، هلته موجود دي. د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فنډ واخلي، بیا د ډراماتیک عملیات پیل کړي، بیا د دنیا توجه پاکستان ته په څو ډراماتیکو امنیتي پیښو باندې واړي. دا په لویه کچه د چې کوم تهدید نه ګڼل کیږي، چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوږی جوړ کړي.
مننه ننګیال صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د قوت نښه ده په سیمه ایزو لوبو کې او که د کمزورتیا؟
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان، د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس کوم نظام کار کوي، دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېده په کور د نن اړیر مسائل ورته پراته دي، بهرني مسائل ورته پراته دي، او هغه امکانات چې هغه دې دغه سي اپراتیفی و عملیاتی ڈالی و ساتلی شی یا دی اگه و روزلی شی یا دی اگه سرم بست و کلی شی نه واضی پا دوی که بلکه دا افغانستان پا تیر و نظامونو که هم دا قوت نو پری خودل شوید دا شوروی اتحاد دا عملو و مداخل و دا واجی تا هم بروش تا دا مجایدین و دا حکومت را تا گو دا اگه پسی بیا دا طالبان و بیا دا نالیوال و شل کلن حضور مگو تشوینو چی دا سیمی طول حوادون دا پاکستان سره دا استراتیجیک پارتنر را و دا خپندی و جوالی پا توگا عمل کوی او سه استخباراتی لو بیوی کتا اپراتیفی و عملیاتی لو بیوی کتا دا شیطانتونو او تورو معاملو لو بیوی حقا دا پاکستانی استبلشمنت دا اگوی دا پاوز دا استخبارات پا حضور که در طولو خی عملی کولی شی او اگوی دیر ارزانه کرایی خلق لری پاوزیم کرایی دی حکومتونیم کرایی دی گوری چه کلا که یو او صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکي په تو نیرنګونه څومره په اسانه چپکولی شي. هلته د برېټانیا استخبارات، امریکایي استخبارات کامل حاکم دی او هر څه چې کوي دا هغوی په اشارو یې کولی شي.
مننه. له دې سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا که اقتصادي مسایلو ته او اقتصادي برخې ته کتنه وکړو، ننګیال صاحب، د سیمې له هیوادونو سره لانجې افغانستان په اقتصادي برخو کې له کومو لانجو او ننګونو سره مخامخ کولای شي؟
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنۍ اسیا هیوادونه ولري. په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږ اتکا تر ډیره راکمه شوې وه. تاسو ولیدل په جمهوری نظام کې هغه وخت کې پاکستان څو واری حتی د تورخم او بولدک او نورې دروازې بندې کړې، په افغانستان باندې تاثیرات نه ول. افغانستان لارې درلودل، افغانستان بدیلې لارې خلاصې کړې وې، د نورې دنیا سره وصل و، د منځنۍ اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې. اماغ استراتیجیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی. افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي او دغه لړۍ باید دوامداره پاتې
شي. او ستاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان لا هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل یا پله حیثیت لري؟
کاملا لري، او متاسفانه په دې وروستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم لخوا د پاکستان سره، هغه دا چې ګویا د پاکستاني مالونو ته، د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړې ده، او په بدل کې بیرته افغانستان ته، هندوستان ته لاره نه ده ورکړل شوې، او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي. دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسني ستراتیژیک موقعیت ته په کتو، د افغانستان پخوانی تجارتي اړیکو سوداګریز چې کوم دغه متحدات مو درلودل د پاکستان سره، دا د هغې سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي. په دې له سره کتنه په کار دی که څه هم د طالبانو دا توقع نشي کېدلی، خو دا څه چې فعلاً روان دي دا افغانستان په ګټه نه دي، د افغانستان سره خیانت دی او نو او دا تاریخي مسؤلیت هم دی. تاریخ باید د پاړه باندې پرېکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کوو.
مننه ننګیال صاحب. د خبرونه پورسته یو یوازې درې دقیقو کې یو کده خبرې سره را لاندې کو. یو ورسته پښتنه زغورم له تاسو نه، له دواړو ملمنونه یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدلې دي په د ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لویدیز دنیا پر وړاندې. دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی؟ منصور صاحب، لومړی تاسو.
مهرباني. موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیجیک موقعیت له نظره یا دې ته په کتو د تیر تاریخ پر اساس، موږ د پخوانیو مشرانو د افکارو پر اساس د عدم انسلاک سیاست غوره کړي او غوره کړی شي، او افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپیلي هیواد او دولت په توګه وساتلی شو، زموږ به په دې کې ډیره ګټه وي. ځکه له هغې ورځې چې افغانستان وتړل شو د شوروي اتحاد سره یا وروسته له امریکې سره، افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو تپلو او استخباراتو د پراخو ګواښونو سره مخ شو، او دې هیواد ولس بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. دازم انفلاق یا ناپدید سیاست تر کول غورا هم اقتصادی هم امنیتی او هم تولنیز او نور گاتی لرلی
دیر زیاد تمنونه او هم دا ورستی پختن لطاسونه ننگل سیب
زه فکر کوم د تا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلاره نه لري، طرحه نه لري، د بهرني سیاست حتی موجود نه دی. طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په مینځ کې د نړیوال ټولنې په مینځ کې خپل باور بایللی دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرنی سیاست غوره کړي، او هغه دپاره ضرور دا ده چې دوی په کور دننه قوي اوسېږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت
رامنځته کړي. مالشته چې دوی د روسیې او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي،
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غینه ورسته د خپل لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه عدد د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایی خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه ایجابوي، دا فیصله باید افغانستان خلکو کې چې د پکم بلاک شاملېږي. خو هغه څه چې فعلي وضعیت کې روان دي چې کله د پکور دننه ضعیفه وي، دی که په هر بلاک
کې
د حیثیت بنه وي، دی به ډېر ضعیفه موقف ولري.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکي او پخواني ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور نه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پایته ورسېده. زه احمد تکل، تر بیا له تاسو سره خدای پاماني کوم.